aquí.
السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د یو ساعت پښتو خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم د دې خبرونه تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا نن د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا پر طالبانو او د دولت پر نورو وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي د پوهنې وزارت په سیاسي او تشریفاتي غونډو کې د ګډونوالو په توګه د زده کوونکو له استفادې اندېښنه څرګندوي او وایي چې دا د زده کوونکو د ژوند او د غراس له خطر زده کوونکي له خطر سره مخامخ کوي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او لویس خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. له هر څه مخکې له فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
اوریدونکو ستړي مسې پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان او امریکا ولسمشران نن په متحدو ایالاتو کې سره ګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د جګړې پر دواړو خواوو غږ کړی چې له عزت سره سولې او تفاهم ته تیار سي. او ترکیه، ایران او عراق د عراقي کردانو مشرانو ته خبرداری ورکړ چې له عراق د کردستان د جلا کېدو په اړه ټول پوښتنې ته باید ځواب ورکړي. پوره خبرونه نن به د افغانستان او امریکا ولسمشران سره وګوري. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشران محمد اشرف غنی او ډونالډ ټرمپ نن د کابل په وخت په 15 بجو او 15:30 دقیقو سره ګوري. د دواړو د خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر پرون په نیویارک کې وویل چې افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ستراتیژي به نتیجه ورکړي. اشرف غنی په نیویارک کې د آسیا ټولنې وی غونډې ته وویل چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما کندهار په افغانستان کې ځکه ناکام و چې په افغانستان کې شریک نه درلود. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج پرون په نیویارک کې سره کتلي دي. د ارک خبر پاڼه وایي دواړه لوري د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د حکومت پر نوې ستراتیژۍ غږېدلې دي. د امریکا جمهور رئیس د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پر هند غږ وکړ چې په امریکا کې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي پرون په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په اړه په شورا کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی په افغانستان کې د هند سیاسي او یا پوځي رول پیشبیني نسي کولای او نه یې شي منلای. خو عباسي وویل اقتصادي کومک د هند خپل اختیار دی او ټول هیوادونه په خپلو کې د تجارت او پانګونې حق لري. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی وایي د افغانستان د جګړې دواړه خواوې باید له عزت سره سولې او تفاهم ته تیار شي. خلیلی وویل جنگ د لانجې حل نه دی او د حکومت مخالف ډلې باید په دې پوه سي چې په جګړه کې برای نسی ګټلای.
ما باید نه تسلیمی طرف را میخواهیم نه ذلت طرف را میخواهیم و دیدگاه طرف و دیدگاه های ملیشان احترام میذاریم. از این تفاهم
د وایي موږ د طرف تسلیمی یا ذلت نه غواړو. موږ د هغوی ملي نظر ته او غوښتنو ته درناوی لرو او د باعزت سولې غږ کوو. ملګري ملتونه هر کال د سپتمبر 28 نیټه د سولې د نړیوالې ورځې په نوم نمانځي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د دې ورځې په مناسبت په وینا کې پر ګاونډیو هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې جنگ ته د زمینې له برابرولو دي لاس واخلي. ترکیه، ایران او عراق د عراقي کردانو مشرانو ته خبرداري ورکړي چې له عراق د کردستان د جلا کېدو په اړه ټول پوښتنې ته ځواب ورکړي. خو د خپل متقابل اقدام په اړه یې څه نه دی ویلي او جزئیات نه دی ورکړي. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د کلنۍ غونډې په څنډه کې سره وکتل او د عراق په کردستان کې د روانې ټول پوښتنې په اړه یې خبرې وکړې. له عراق د کردستان د بشپړې خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه د روانې دوشنبې په ورځ چې د سپتمبر 15 ده پلان شوی ده. د ایران، عراق او ترکیه د بارنوی چارو د وزیرانو په ګډه اعلامیه کې چې پرون خبره سو د عراق د خاوري پر بشپړتیا ټینګار شوی او له پلان شوی ټول پښتني سره غوڅ مخالفت څرګند شوی دی. په اوکرين کې چارواکو نن وویل چې د يهودانو د نوي کال په مراسمو کې په 14 کینن دوه تنه زخمیان شوی دي. د نړۍ د څوار لسیوادونو لشتلجه دیش زره حسیدي يهودان او د اوکرين په مرکزی شهر عمان کې راغون سوي او د يهودانو د نوي کال روششانه لمنځنه کوي. د اوکراین پولیسو نن وویل چې سهار وختي د روششانه د مراسمو ځای ته نږدې په یوه ګراج کې چاودنه وسوه. پولیسو پرون ویلي وو چې د یهودانو د نوي کال د لمانځنې د مراسمو د امنیت لپاره 1500 سیمه ییز پولیس او 10 اسرایلي پولیس په دندو ګمارل شوي دي. رپورټونه وایي چې د مسکو پولیسو زیات شمېر تاجک کارګران چې اعتراض یې کړی وو نیولي دي. د کارګرانو یو وکیل ویلي چې هغوی د روسیې د امنیتي ځواکونو له لورې د یوه تاجک کارګر د وهل ټکول کېدو پر ضد اعتراض کړی وو. په روسیه کې د مهاجرو د فدراسیون مشر کرامت شریپوف ویلي چې تر 2500 زیات تاجک کارګر نیول سوي دي. د مسکو پولیسو نن وویل چې تر 90 زیات کسان د مسکو په یوه لوی مارکیټ کې د مهاجرو او د مارکیټ د امنیتي ساتونکو ترمنځ په نښته کې ونیول سول. په مسکو کې د تاجک مهاجرو کارګرو د خدماتو د ادارې یوه ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو یو 20 کلن کارګر ځوان وهلی او هغه اوس په روغتون کې بستر شوی دی. د روغتون کارکوونکو ویلي چې دا سړی نوروز کریموف نومیږي او صحي وضعیت یې نازک دی. په روسیه کې د منځنۍ اسیا او قفقاز د هیوادونو سلګونو زره کارګران ژوند کوي. او په مکسیکو کې د ورستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر 213 ته لوړ شوی دی. د سه شنبې په ورځ د مکسیکو پلازمېنه مکسیکو سیټي او شاوخوا سیمې شدید زلزلې چې 0.1 درجه وه ولړزولې. د زلزلې له امله ډېر خلک په مکسیکو سیټي کې تر ودانیو لاندې شول. ویل کېږي چې 2 میلیونه کسانو ته چې د زلزلې له امله د برق جریان قطع سوی او د ټلیفون مزي هم په مکسیکو سیټي کې پرې سوي دي.
له ازادي راډیو مد افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. په نړۍ کې د سولې د ورځې په مناسبت د افغانستان د سولې عالي شورا د دولت له وسلوالو مخالفانو غواړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د سولې شورا وایي دوی په جدي ډول د سولې لپاره کار کوي.
انفرادی په شکل باندې ځینې په خوا د طالبانو ډېر په لوی د څوکۍ کې کار کول. ځینې کسان په همدغه ورځو کې قندار ته راغلي دي، ځینې کسان کابل ته راغلي دي.
هند ته راتلونکې اونۍ د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس د سفر پر موضوع هم رپورټ اوري او د دې موضوع جزئیات هم اوري چې د پوهنې وزارت په سیاسي او تشریفاتي غونډو کې د ګډونوالو په توګه له زده کوونکو نه استفاده د اندېښنې وړ بولي. د چارو کارپوهان وایي چې دا په هیڅ صورت کې ښه کار نه دی. د سیاسي ګوندونو د خونې د مدني بنسټونو د ټولنیزو شوراګانو یو شمېر غړي د حکومت له مشرانو غواړي چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره سیاسي ګوندونو او ملت ته مراجعه وکړي. د نور راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې د ترکیې، ایران او عراق له دې خبرداري اوري چې د عراق کورت مشرانو ته ورکړی چې په خپل سیمه کې ټول پښتانه تر سره نکړي. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا دوه نس پروګرامونه کور کله او د ازادي رادیو او یونیسف ونیس پروګرام اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د سولې علي شورا سولې د افغانستان د خلکو جدي اړتیا بولي او له وسلواله مخالفانو غواړي چې له دې پروسې سره یو ځای شي. د دې شورا رئیس محمد کریم خلیلی چې د پنځشنبه په ورځ د سولې د نړیوال ورځ په مازغونډه کې خبرې کولې ویل د افغانستان د سولې علي شورا د لازمو امکاناتو د نه لرلو سره سره یو لړ لاسته راوړنې لري او خلک به پر راتلونکي کې د مثبتو کارونو شاهدان وي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو ته باید زیاتې هڅې وشي. تفصیل نخان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دې هیواد کې د جنگ د ختمولو یوازینی وصولي او اساسي لار عادلانه تفاهم او د دواړو لورو ملي نظریاتو ته درناوی دی. د دغه شورا رئیس محمد کریم خلیلی د پنځشنبه په ورځ د سولې د نړیوال ورځ په مانځغونډه کې یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جنګ لاس واخلي او د سولې غږ ته مثبت ځواب ووایي.
یو ځل بیا پر دې ټینګار کوم چې سوله د افغانستان د خلکو یوه جدي اړتیا ده او موږ به د دې پروسې لپاره ښه مخکې لاړ شو. له هیڅ ملامتیا او تور څخه به ونه ډارېږو. له مخالفینو مو هیله دا ده چې راشي، له دغې پروسې سره یو ځای شي، چې له یو عزتمند تفاهم سره سوله د افغانستان خلکو ته راوړو.
د خاغلی کریمی په خبره د سولې عالی شورا د لازمو امکاناتو له نشتوالي سره سره لاسته راوړنې لري او غړي به په راتلونکي کې ثابته کړي چې د سولې د روان بهیر په پرمخ بیولو کې په څومره جدیت سره کار کوي. د سولې د عالی شورا غړي د یاد شورا په ستراتیژۍ کې د بدلونونو راوستل او له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک د دوی لاسته راوړنې ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د چارو ځینې پوهانو او سیاستوالو تل د دغه شورا په کارونو انتقاد کړی او د یو کمزور او بې اغېزه بنسټ په توګه یاده کړې ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د سولې د بهیر بریالیتوب یوازې د سولې د عالي شورا مسؤلیت نه دی، بلکې د ده په خبره باید په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه ورته لازم شرایط او زمینې برابرې شي. عبدالله عبدالله وویل تر هغې چې سولې ته سیاسي لاره ونه موندل شي رښتینې سوله نه شي ټینګېدلی.
سوله آرزوی پاک مردم افغانستان است و تحقق سوله را انشاءالله.
سوله د افغانستان د خلکو یوه پاکه هیله ده او زموږ خلک به یې شهیدان وي، خو د سولې د ټینګښت لپاره یوازې د سولې عالي شورا نه شي کولی چې ټول مسؤلیتونه په غاړه واخلي. تر څو چې د حل یوه سیاسي لاره ونه موندل شي جنگ به دوام وکړي. افغان دولت تل ویلي چې په دې باور نه لري چې جنگ په جنگ ختم کړي، خو که ضرورت پیښ شي د افغانستان خلک دفاع ته تیار دي.
د سولې نړیواله ورځ چې د سنبلې د میاشتې له دیرشمې او د سپتمبر له یویشتمې سره برابره ده، هر کال د افغانستان په ګډون د نړۍ په ټولو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس او د ولسي جرګې دوهم مرستیال په دغې ناسته کې وویل افغانستان له څلوېښتو کلونو راهیسې د جنګ په اور کې سوځي او د دولت وسلوال مخالفین باید له جګړې لاس واخلي او په هیواد کې د سولې لپاره هڅې وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د سولې علي شورا د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د دې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په همدې هدف له دوی سره د دولت له وسلوالو مخالفانو سره خبرې اترې روانې دي. له ښاغلي سلیم سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده او په سر کې ورنه د سولې د علي شورا د لاسته راوړنو په اړه پوښتنه کړې.
تقریبا یو نیم کال کېږي چې سولې شورا ته راغلی و. په دغه یو نیم کال کې د خدای پاک په فضل سره هغه مسؤلیت چې موږ ته متوجه شو چې د حزب اسلامي د تفاهم موضوع تقریبا اووه نیم میاشت اته میاشت په هغه کې مصروف ولو. د هغه په نتیجه کې د حزب اسلامي د حکمتیار صاحب په مشرۍ د هغوی سره تفاهم لاسلیک شو او حکمتیار صاحب کابل ته راغی. زما په خیر باندې دا د سولې د عالي شورا دپاره ده یو مهم او غټ لاسته راوړنه ده. هغه نه علاوه مخکې داسې منظم استراتیژي موږ نه درلودو. موږ خپل استراتیژي جوړ کړو، اصولي وظایف هم جوړ کړو، ټول شورا عالي سور په څو کمیټو باندې موږ وویشو. هغه نه علاوه ځینې طالبانو ځینې کړۍ سره د هغوی ځینې حلقاتو سره زموږ تماسونه دي، د هغوی تګ راتګ دی. نور داسې خبرې دي.
بلې سلیم صاحب، تاسې ویل د طالبانو سره د تګ راتګ او تماسونه په دې وروستیو کې دا خبرې ډېرې اورېدل کېږي. څومره هیله بخونکي دي دغه خبرې د طالبانو سره د سولې؟
یو حد پورې ډېر ښه دي، یو حد پورې ډېر ښه دي. د انفرادي په شکل باندې ځینې چې پخوا د طالبانو ډېر په لوی لوی څوکیو کې کار کول، ځینې کسان په همدغه ورځو کې قندار ته راغلي دي، ځینې کسان کابل ته راغلي دي، په خپل عادي ژوند باندې لګیا دي ژوند کوي. هغه نه علاوه نورو سره هم تماسونه دي چې امیدوار یو یو ښه نتیجې ته ورسره ورسېږي.
بله سلیم صاحب، تاسو ویل په ستراتیژۍ کې مو بدلون راوستلی، تر کومه پورې دغه ستراتیژۍ کې تاسو بدلون راوستئ؟ داسې هیلې شته چې مثلا د سولې په برخه کې به تاسو لاسته راوړنې ولرئ په راتلونکي کې؟
ستراتیژي موږ په همدغه اساس باندې جوړ کړې ده چې د افغانستان د حالاتو سره منطبق یو ستراتیژي وي. مخکې ځینې مسؤلیتونه شورای رسول درلودو، لکه یو کس راتل، لس کس راتل، یو پنځه لس کس راتل، بیا هغوی سره د هغوی استقبالول، دا عادي خبرې مو پرېښي. نورو ارګانونو ته موږ خپل ستراتیژي متمرکز کړی ده، د اجماع ملي په اساس باندې یا د صلح په ارتباط باندې عوام پوهاوي ته یا نور غټ غټ مذاکراتو ته خبرو ته چې د صلح د شورا هغه شان سره د هغه حالت سره مناسب. داسې واړه واړه کارونه چې مخکې شورای عالي سره کول یا به نتیجه لرل یا نه لرل، هغه ټول پرېښي دي. انشاءالله تاسو په دغه لنډو ورځو کې تاسو به وګورئ چې ولایتونو ته به تبه انشاءالله سفرونه شروع شي، چې کوم پنځه کمیټې موږ جوړ کړي دي، هر یو کمیټه به خپل فعالیت شروع کړي. انشاءالله امیدوار یو چې د دین روسو روس روس د دینه چې د مو استراتیجی اوس نهایی شوه ده او ستر وظایف هم نهایی شوه ده او یو سلسله مشکلات موږ درلودو د بودیجی د لاینه هغه مشکلات هم یو حد پورې لري شوه ده ان شاء الله د دین روسو عملا به ځینې کارونه شروع کړو.
بله فقط یو روسي پښتنه ښاغلی سلیم غدا چې یو خوا جنگ او بل خوا سوله، آیا فکر کوئ چې دغه دواړه په امهالي ممکن دي له وسله والو مخالفینو سره؟
ولې نه، امنیتی ارګانونه خپل دفاع کوي، د هغوی خپل پروګرام دی، د هغوی خپل کار دی. اما صلح چې کوم عالي شورا ده، زمونږ د صلح دعیه چې کړی ده، د صلح اواز هم پورته کړی ده او د صلح دپاره هلې ځلې کوو، کوشش کوو، تلاش کوو. انشاءالله اصلي زمونږ هدف صلح ده، دغه دفاع یا مقاومت هغه یو وسیله ده د دې لپاره چې صلح ته موږ ورسېږو. او د دفاع یا مقاومت یا جنگ هغه د امنیتي ارګانونو کار دی، د هغوی خپل کار دی چې هغوی څنګه دی.
لا وسلواله مخالفانو سره د سولې او دا چې د سولې علي شورا تر اوسه څه لاسته راوړنې لري په دې اړه مو د دې شورا د مرستیال ښاغلي سلیم څرګندونې واورېدې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان حکومت اجرائی رئیس راتون کې اونۍ د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ هند ته ځي. د اجرائی ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل وی عبدالله عبدالله به په دې سفر کې د هند له لومړي وزیر سره پر کتنې سربیره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي هند هیڅکله خپل اقتصادي اړیکې له سیاسي هغو نه قرباني کوي نه، نو ځکه افغانان اقتصادي ملګرتیا ته خوشبینه دي. محمد حدیث پردیس په رپورټ لري.
د افغان حکومت اجرائی رئیس وی هند د افغانستان نږدې ملګری دی او دغه هیواد ته د اجرائی رئیس د سفر هدف د اقتصادي اړیکو لا پیاوړي کول دي. د اجرائی ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل وی ښاغلی عبدالله به راتلونکې اونۍ هند ته د خپل سفر پر مهال د ځینو نورو مهمو مسایلو سربیره یو شمېر اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړي. که څه هم ښاغلی فیصل د دغو تړونونو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو وایي هند ته به د ښاغلی عبدالله سفر په اقتصادي برخه کې ښې لاسته راوړنې ولري.
د یو لوړ پوړي دولتي اطلاعي په مشرۍ چې په هغه کې به د سازمې بند لسنه وزیران دي د هند هیواد ته سفر وکړي. له هند سره زموږ سوداګریزو اړیکو پراختیا او په نورو برخو کې د هغوی سره د اړیکو اجرا تقویت زموږ سره مرسته کوي چې په افغانستان کې د خپل ځان لپاره تکلیف شوي موخې ترلاسه کړو او وسام تلوري ته قدمونه چټک.
هند ته د اجرائی رئیس سفر درې ورځې دی او د هند د لومړي وزیر سره د کتنې سربیره به نوموړی د افغانستان او هند په یو ګډ سوداګریز نندارتون کې هم ګډون وکړي. د اجرائی ریاست د معلوماتو له مخې له ښاغلي عبدالله سره په دغه سفر کې له لسو زیات وزیران هم مل وي. تر دې وړاندې ولسمشر غنی د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې ویلي وو چې عبدالله عبدالله به هند ته د خپل سفر پر مهال له هندي سوداګرو او پانګوالو سره د سوداګرۍ د فرصتونو د برابرولو، د کرنې د ودې، د اوبو د مدیریت او د هند او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي هند کله هم خپل اقتصادي اړیکې له سیاسي هغو نه دي قرباني کړي، نو پکار ده چې له دغه هیواد سره اړیکې لا پیاوړې شي. له ډلې تاج محمد تلاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هند هیواد هغه اقتصادي لوبه چې د افغانستان سره راغستې ده په هغه کې سیاست نه شاملوي او موږ د سیاسي لوبو او د سیاسي ګرداب ښکار نه کیږو، بناً منحصر په اقتصاد باندې ده دغه دواړو هیوادونو ته ډیره زیاته ګټه رسوي.
د ښاغلي تلاش خبره ده چې د امریکا متحده ایالاتونه هم په افغانستان کې د هند رول ته خوشبینه دي او ملاتړ کوي، نو ښایي دا مسله هم هند لا ډیر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. نوموړی وایي په افغانستان کې د هند پانګونه کولی شي د افغانستان د اقتصادي ودې سربیره د سیمې له ثبات سره هم مرسته وکړي.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت په سیاسي او تشریفاتي غونډو کې د ګډونوالو په توګه له زده کوونکو نه استفاده د اندېښنې وړ بولي. د دې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته وویل چې په پوهنې وزارت کې د څوکیو سیاسي، حزبي او قومي ویش د دې لامل ګرځېدلی چې په سیاسي او تشریفاتي غونډو کې له زده کوونکو ګټه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څو ورځو کې د افغانستان په دوو ولایتونو کې د مظاهرو او سیاسي غونډو پر مهال له یو شمېر زده کوونکو نه د ګډون کوونکو په توګه استفاده وشوه. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن وایي په سیاسي غونډو کې له زده کوونکو ګټه اخیستل له زده کوونکو او معارف سره ستره جفا او خیانت ده. نور حال د اکرام الله اکرام رپورت کې اورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ولسمشر د حکم لمخې هیڅ چارواکي حق نه لري چې په سیاسي یو ګوندی غونډو کې لزده کوونکو نه د ګډونوالو په توګه استفاده وکړي. د دغه وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پوهنې وزارت کې د څوکۍ او د سیاسي یو ګوندی ویش لمخې داسې کسان په دندو ګمارل شوي چې د یادو غونډو پر مهال زده کوونکي هم لزانه سره یو ځای کوي.
په معرف کې هم ځینو کسانو ته پرته له دې چې د هغوی استعداد کارکردګي وطن ته د هغوی صداقت مینه او رښتینولي په پام کې ونیول سي، متاسفانه په یو نه یو ډول سره د معرف تشکیل ته ننوتلي دي چې موږ خپله د معرف په وزارت کې د معرف یو مامور په توګه په دې اړه شدیدان اندېښمن یو.
خاغلی حقمل له ټولو مسؤولو چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د ښوونځیو له زده کوونکو سیاسي استفاده ونه کړي. وروسته له هغې چې د 1306 تل مریز کال د عقرب په 15 نیټه په شمالي ولایت بغلان کې د قند د فابریکې د پرانستې پر مهال چې د ولسي جرګې وکیلان هم ورغلي وو په یوه چاودنه کې چې لامل یې لسګونه زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته، افغان حکومت په رسمي غونډو کې د زده کوونکو په ګډون بندیز ولګاوه. حکومت اعلان وکړ چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي، خو لا هم په یو شمیر ولایتونو کې دغه چاره روانه ده. ولیدل کېږي چې ځینې سیاسي او ګوندي غونډو او مظاهرو کې له زده کوونکو استفاده کېږي. څو ورځې مخکې په مزار شریف کې د شهید ونی د نمانځلو په غونډه کې زیات شمیر زده کوونکي په غونډه کې د ګډون په هدف له ښوونځیو راوستل شوي وو. دغه شان په هرات ولایت کې هم په یو مظاهره کې د ښوونځیو یو شمیر زده کوونکي لیدل شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د یادو ولایتونو د پوهنې له مسؤلینو سره به د حکومت چلند سوي. ښاغلی حقمل وایي د سی بي آر پروسې پازموینه کې د یادو دواړو ولایتونو د معرف رئیسان ناکام شوي او پر ځای به ډیر ژر نوي کسان ورمعرفي شي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال او د چارو شونون کې صدیق پتمن وای په سیاسي غونډو کې له زده کوونکو استفاده کول له زده کوونکو او معرف سره ستره جفا ده. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر څوک چې دا کار کوي ما ترې دولتي او شخصي وي د شاګردانو وخت ضایع کېږي. شاګردان د دې لپاره دي چې په سینه کې کېني درس ووایي او هر څوک چې شاګرد د سینه نه په هره پلمه وباسي.
خغلی پتمن وای حکومت باید په سیاسي غونډو او ناسو کې له زده کوونکو څخه د استفادې مخه ونیسي او که خپل حکومتي چارواکي بیا په داسې مسایلو کې ښکیل وي دا به د معرف اعتبار ته زیان ورسوي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وبن لرو. موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو. فکر چې محکمې له خواږي
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د سیاسي ګوندونو د خونې د مدني بنسټونو او د ټولنیزو شوراګانو یو شمېر غړي د حکومت لمشرانو غواړي چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره سیاسي ګوندونو او ملت ته مراجعه وکړي. د افغانستان د سولې د حزب رئیس شاه محمد پوپل د پنځشنبې په ورځ د سیاسي ګوندونو د خونې له لورې په جوړه شوې ناسته کې ویل چې لا هم په اوسني نظام کې ځینې ستونزې شته. جمهوري ریاست وایي د ملي یووالي حکومت ټولو سیاسي ګوندونو خلکو ته ونډه ورکړل شوې او په مهم پریکړو کې تل له دوی سره سلا مشوره کیږي. محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري.
د سیاسي ګوندونو د خونې د مدني بنسټونو او د ټولنیزو شوراګانو یو شمیر غړي وایي په اوسني نظام کې موجوده ځان غوښتنو افغانستان منځوي کړي. د افغانستان د سولې د حزب رئیس او د سیاسي ګوندونو د خونې غړي شاه محمود پوپل د پنځشنبه په ورځ د ویناسي پر مهال د حکومت د مشرانو له ځان غوښتنو د انتقاد ترڅنګ وویل چې د مسلې په تیر کې ښه نتیجه نه لرله او ان له کابل نظامونه هم ړنګ شوي دي.
زما هیله له ولسمشر او رئیس اجرایه نه دا ده چې ولس ته د مراجعه وکړي، سیاسي عذابو ته د مراجعه وکړي. که چیرې دا کارونه کړي لکه مخکې چې دا بعضې نظامونه شکست وخوړ، دوی به هم په داسې یو مشکل سره مواجه کېږي چې نن افغانستان ورځ په ورځ انزوا ته ځي. وجه همدغه دی چې خودخواهي په نظام کې هم موجوده ده، باید یې توجه وکړي.
خاغلی پوپل په نظام کې د سیاسي ګوندونو د ونډې د غوښتنې ترڅنګ ویل چې دا مسله د وضعیت له ښه کېدو سره هم مرسته کولی شي. د سیاسي ګوندونو د خونې مدني بنسټونو او د ټولنیزو شوراګانو لخوا یو پریکړه لیک هم صادر شو چې پکې د افغانستان د ټولو قومونو پر یووالي ټینګار شوی. د سیاسي ګوندونو له لوري په حکومت په داسې حال کې انتقادونه کیږي چې له دې وړاندې هم یو شمېر مدني بنسټونو د حکومت له مشرانو غوښتي وو چې د امنیتي او سیاسي وضعیت د خوالي په هدف له بیلابیلو بنسټونو او خلکو سره سلام مشورې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ملي وحدت حکومت تل په سیاسي تصمیمونو کې د خلکو او د سیاسي ګوندونو نظریات په پام کې نیولي او درناوی ورته لري. د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
احزاب مطرحی که در افغانستان فعالیت دارن، اینا خودشان در حکومت و در
دیوی په افغانستان که مطرح گندونه د حکومت په دریگونو قواو که فعال حضور لري. دغه شخصیتونه د سیاسي گندونو غړي دي، په حکومت او لویو پریکړو کې ونډه لري. هغه گندونو چې له حکومت څخه د باندې فعالیت کوي په ټولو ملي او نړیوالو مسایلو کې ورسره سلام مشورې کوي. خغلی مرتضوی له سیاسي گندونو مدني بنسټونو غواړي کچېری د هیواد د وضعیت د خوالي لپاره اغیزمنه طرح او نظر لري د استفادې په هدف دی له حکومت سره شریکې کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکی، ایران او عراق خبرداری ورکړ چې که د عراق کرد مشران د خپلواکۍ په اړه ټاکل شوې ټول پوښتنه ترسره کړي، دوی به په مخالفت کې اقدامات وکړي. کرد مشران غواړي چې د سپتمبر په 15مه نیټه د عراق په نیمه خپلواکه کردي سیمه او شاوخوا سیمو کې د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه وکړي. په دې اړه جزئیات له اجمل ان څخه اورو.
که کردی مشران د خپلواکۍ په اړه د ټول پوښتنې پلان عملي کړي، ترکی، ایران او عراق کې پر ضد د اقداماتو خبرداری ورکړي، خو دا اقدامات یې مشخص کړي نه دي. د دې درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دې ټول پوښتنې چې نتایج الزامي بڼه نه لري مخکې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې ترڅنګ په نیویارک کې غونډه وکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو، د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفري او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له غونډې وروسته په یوه شریکه اعلامیه کې د عراق د ځمکنۍ بشپړتیا ساتلو ته د خپلو هیوادونو پر تعهد ټینګار کړی او د دې هیواد په نیمه خپلواکه کرد میشتې سیمه کې د دې ټول پوښتنې خلاف څرګند مخالفت په ډاګه کړی. کوردی مشران غواړي د سپتمبر په 15مه نیټه د عراق په نیمه خپلواکه کوردي سیمه او ګاونډیو سیمو کې د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه ترسره کړي. عراق او ترکیه چې کوردی اقلیتونه لري، د دې لپاره هم د دې ټول پوښتنې مخالف دي چې ویره لري دا کار به په دې هیوادونو کې میشت کورد اقلیتونه د بیلتون غوښتنې لپاره وهڅوي. د عراق، ایران او ترکیه د بهرنیو چارو وزیران په شریکه اعلامیه کې دا ټول پوښتنه د عراق د اساسي قانون خلاف بولي او زیاته کړې ده چې دوی ژمن دي چې په خپلو کې به یې په همغږۍ په وړاندې اقدامات کوي. په شریکه اعلامیه کې د دې اقداماتو په اړه چې څه ډول اقدامات به وي جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو تر دې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی چې د عراق په شمال کې د کردستان په نیمه خپلواکه سیمه به بندیزونه ولګوي. له بلې خوا ترکي ځواکونو د عراق کردي سیمې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي دي. د عراق، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په دې ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې دا ټول پوښتنه د عراق د کردانو په ګټه نه ده او خبرداری ورکړی چې دا کار به د افراطیت په وړاندې د عراق بریاوې له خطر سره مخ کړي. په بغداد کې د عراق مرکزي حکومت، ګاونډي هیوادونه او لویدیځ هیوادونه ویره لري چې د عراق په کرد میشتو سیمو کې به دا ټول پوښتنه عراق نور هم وویشي او په سیمه کې به یو سیمه ییز کړکېچ ته لاره هواره کړي. خو کردانو ویلي د خپلواکۍ په اړه به دا ټول پوښتنه له پلان سره سم ترسره کړي. دا دې ټول پوښتنې نتایج الزامي نه ګڼل کیږي.
زمانم لال محمد، که هر افغان خپل ځان وپیژني نو دې وطن کې سوله راتلی شي. دې لپاره پکار دی چې یو بل ته لاس ورکړو، پوه شو، په یو اتحاد باندې شو. د وسلوالو څخه خو دا غواړو چې پوه شوې را دي شي، خپل وطن ته دلته سره یو موټی دي شي، پوه شو، سوله دې وکړي د خپل افغان ملت سره.
رئیس بادشاہ، سولہ کو پکار دا ٹول افغانستان تا، سولہ خوش ہے دا، امنیت تا پکی سکون دا، سل لپے با دا سرنی خو چی سولہ ای زلبا دی خوش آلی، او چی لکون دا سرنی خلپ و خلوپی دا سب ہے کئی، آخو پاتی دی نسکا، تا کور نراوزی مزدوری پاس و بیگا تا دی پتا نلگی چی او برسی کنا، دا یو ویر دا بربادی دا دی مل، سولہ غوالو، امنیت غوالو، قراری غوالو.
زمانو زول بخار ده کاپیسا ولایت نه
نه سو له پاره کې زدا و مثلا امنیت خوشحالی خلق او تخجوان دغه مهمه ده دغه جنگ جګړو نه چنه جوړیږي زدا خلق خوشاله ژوند کې اړه د ایران دلاړه د پلان ځای دلاړه الته والا چې د انسانانو په توګه ټی څوک نه ګوري څوک موتا چو څوک بل شي څوک بل شي دی نه پیدا نه کی خپل وطن کې ریش خواري او کې علاقه او کې خپل کور ته شپه او ورځ نه پقاله لې سینه پر دې کې شور بسوک
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریډیو سلور نیمه بجې شوې دی ل فرشتې جلال سید خبر د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی سوورو.
نن د افغانستان او امریکا ولسمشران سره ګوري سپینې ماڼۍ ویلي دواړه به د کابل په وخت په 5:45 خبرې وکړي. د جمهور رئیسانو محمد اشرف غنی او ډونالډ ټرمپ د خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان د سولي عالی شورا د عالی شورا مشر وایي د افغانستان د جګړې دواړه خواوې باید له عزت سره سولي او تفاهم ته تیار سي. خلیلي وویل چې د جګړه د لانجه حل نسی موندلای او د حکومت مخالف ډلې هم باید په دې پوسی چې په جګړه کې برای نشي ګټلای. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج پرون په نیویارک کې سره کتلې دي. د خبر پاڼه وایي دواړه خواوې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د حکومت پر نوې ستراتیژي خبرې کړې دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزئی پر ټویټر پر خپل رسمي پاڼه باندې لیکلي چې پرون یې د امریکا په متحدو ایالاتو کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلي دي. ملالی یوسفزئی لیکلي چې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې له هغه څخه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته پام وکړي. ترکیه، ایران او عراق د عراقي کوردانو مشرانو ته خبرداري ورکړی چې له عراق د کوردستان د جلا کېدو په اړه ټول پوښتنې ته ځواب ورکړي خو د متقابل اقدام جزئیات نه دی ورکړي. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې یو غونډه وکړه او د عراق کوردستان کې د رواني ټول پوښتنې په اړه خپل مخالفت څرګند کړ. په اوکرين کې چارواکو ویلي چې د يهودانو د نوي کال په مراسمو کې په 14 کې 2 تنه زخمیان شوي دي. د نړۍ د 14 هیوادونو رشتلوژه 10,000 حسید يهودان او د اوکرين په مرکزی شهر عمان کې راغون شوي او د نوي کال روش هشانه مراسم ترسره کوي. او رپورټونه وایي چې د مسکو پولیسو زیات شمیر تاجک کارګران چې اعتراض یې کړی و نیولی دي. د کارګرانو یو وکیل ویلي چې هغوی د روسیې د امنیتي ځواکونو له لورې د یو تاجک کارګر د وهل ټکول کېدو پر ضد اعتراض کړی و خو پولیسو ونیول.
له سباون کاکر څخه سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د شپږیزي غوړ د سیالیو وروستي پړاو ته د لرموندنې په هدف د بندي امیر شمارانو کابل بازان ته د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره 103 منډي هدف ورکړ. په دوهمه کوالیفای دغه لوبه کې د بندي امیر شمارانو له لوري حضرت الله عزازي 15 خو شهید الله او نجیب الله زدران 42 او 9 ناس سوځېدلې منډي وکړې. د بندي امیر او کابل بازان ترمنځ د دغې سیالۍ ګټونکي لوبه سبا د مس عینک لوبډل سره په پای لوبه کې د اتلوري لپاره مخامخ کیږي. د فوټبال غوړ لیگ سیالی په دریمونی کې اوس مهال د طوفان هررود او سیمرغ البرز ترمنځ لوبه روانه ده. د کابل د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالی به نن د ورځې تر ناوخته دوام وکړي. دغه سیالی په لړ کې تیر ورځ د موج های امو او سپینغار بازان ترمنځ سیالی ترسره شوه چې 1-0 په وړاندې د سپینغار بازان په ګټه پای ته ورسیده. اورستای خبر هم د پکتیا ولایت څخه لرو. د پکتیا ولایت د ورزش امیرت مسؤلین وای په یاد ولایت کې د پانکریشن سالی تر سره شوه. د یاد ولایت د ورزش امیر ګل کریم سهار نن ازادي راډیو ته ویل په دغه سالوي کې د مرکز او رسوالوي شپږ ټیمونو ګډون کړی و چې لاس غوړ لوبغاړي ونه مرکزی ټیم ته انتخاب شوه. پانکریشن یو یوناني لوبه ده چې 15 کاله مخکې افغانستان ته راغله او اوس مهال دغه لوبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې فدراسیون لري او مینوال یې هم ډیر پیدا کړی دي. خبر نو پای
وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او پسې کور کله خبريږي. خو تر هغه مخکې د افغانستان د برېښنا شرکت یو رپورټ راخلو. برېښنا شرکت غواړي د هرات ښار او د دې ولایت ځینو ولسوالیو ته نوره برېښنا هم ورسوي. د دې پروژې تړون د چهارشنبې پر ورځ د افغانستان برېښنا شرکت او یو چینایي کمپنۍ ترمنځ لاسلیک شو. نور جزئیات د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان برېښنا شرکت وای د هرات خاري ناحیو او زین ولسوالیو ته به د 50 میگاواټو برېښنا د رسولو سب سټیشنونه نصب کړي. د دغه شرکت رئیس امان الله غالب د چهارشنبې په ورځ د برېښنا رسولو د دغه پروژې تړون د یوې چینایي دولتي کمپنۍ له مسؤلینو سره لاسلیک کړ. خاغلی غالب وویل د یاد پروژې له پلي کېدو سره به د برېښنا له پلوه د هرات د ښار او ولسوالیو د اوسېدونکو صنعتکارانو او تولیدي فابریکو ستونزې کمې شي.
پروژې امروزی د ترانسفارمر په ظرفیت 50 میگاوات امپیر نصب میشه.
د نړۍ پروژې په اساس د 50 میگاوات په ظرفیت دوه ترانسفورمر نصبېږي چې واردات برېښنا پیاوړی کوي. د دغې پروژې لګښت 8.5 میلیون ډالر دی چې د برېښنا شرکت له بودیجې څخه ورکول کیږي. د یاد پروژې له پلي کېدو سره به 40,000 کورنۍ هم له برېښنا برخمنې شي.
د برېښنا شرکت رئیس وویل دغه پروژه به په 15 میاشتو کې بشپړه شي. د چینایي د جینجینګ کمپنۍ استازی ژو ژوهن ژمنه وکړه چې دغه پروژه به په ښه کیفیت په ټاکلې موده کې بشپړه کړي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د هرات سوارلسګونې ناحیې او ولسوالۍ په مجموع کې څه باندې 300 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري او له دې پروژې سره به 115 میگاواټه برېښنا ورورسیږي. په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استازی نثار احمد فیضی غوریانی د برېښنا شرکت دغه اقدام وستایو، خو د هرات د ښار او ولسوالۍ اوسېدونکو صنعتکارانو او تولیدي فابریکو ته کافي و نه ګاڼه. د د برېښنا له شرکته هیله وکړه چې د هرات د برېښنا پاتې اړتیاوې هم پوره کړي.
چون هرات یک شهر 3 میلیون نفری سره و شارک صنعت
هرات د 3 میلیون اوسېدونکو شار دی او د دې ترڅنګ صنعتي ښارګوټي مهم د پراختیا په حال کې دي. موږ ډېرې برېښنا ته ضرورت لرو. ښه به دا وي که دا سب سټېشن له دې هم پیاوړی وای، خو بیا هم ښه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې په خپلو ویناګانو کې د تیرو کلونو د نیمګړو پروژو او په تیره د برېښنا رسولو د پروژو په بشپړولو ټینګار کړی دی. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي په ټول هیواد کې د برېښنا رسولو شاوخوا 300 پروژې پلان کړي، بودیجه هم ورته موجوده ده، خو که ناامني خنډ نشي ټولې به بشپړې شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، زده کړه چې په هر ډول حالت کې وي پر مخ بیولې ضروری کار دی. په افغانستان کې ډیری کورنۍ د بیلابیلو عواملو له وجې بې ځای شوې دي، نو ځکه یې د بچیو د زده کړې بهیر هم له ستونزو سره مخ شوی دی. نن په استراری حالت کې د زده کړو په وضعیت خبرې کوو. لمونږ سره میلمه د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ماشومانو د وجی صندوق مشر احمد جان نوزدی دی. نوزدی صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی.
ډیر مننه کور ودان.
که تاسو په خپل په استراری حالت کې د زده کړې په اړه معلومات راکړئ.
زده کړه خو ډیره حیاتي ده، ډیره مهمه ده. یعنی په هیڅ ډول باندې زده کړه باید د سړی د لاسه ورنکه چانس باید لاسه ورنکه. یو تعلیمي غړی یا ګنټه یا ساعت هیڅ کله نه جبرانیږي. نو په همدې خاطر باندې کله چې موږ استراری حالت وایو، متاسفانه بدبختانه په افغانستان کې خو د لسیزې بس پیش جګړه روانه ده. افغانان مهاجری لدی خوانه ځي نور مملکتونو ته، په خاص ډول باندې مثلا دا نیشل کلمه کې ډیر مثلا پاکستان او ایران ته ماجسوی او یا مثلا کله چې حالات بیا تغیر کړي بیا بستر از خپل وطن ته. نو په دغه حالاتو کې دغه د زده کړې بهیر متاثر کیږي. په دغه تیرو کلونو کې چې ډیر ماجرین بیرته د پاکستان او د ایران څخه افغانستان ته راځي، په ټولو مکتبونو کې زده کړه بیا پښتو ده، په ژبه ده یا په درې ژبه ده. دوی کله چې افغانستان ته راستنیږي نو دوی د پتن په مکتب کې جذبېږي. یعنی بیا له هیڅ پښتنې نه فقط دغه نږدې مکتب ته دوی مراجعه کوي، ورته وایي چې مثلا زه پاکستان کې یا ایران کې پلان سن کما زکړه کول او یا په ما سن کې شنی. دا نه سپکت موقتی ده. دوی باید په دې باندې وټ ونی خپل رسمي اسناد یا کاغذونه باید د درو میاش په جریان کې باید پروسس کی، تکمیلی کی او هغه ادارې د مکتب ته ورته تسلیم کی ترڅو دوی رسمي شامل شي او نوم یې پازری کې ولیکل شي. ترغه زمانی پر دوی سن کې دي خو په ازری کې نه دي شي.
موقت توګه یعنی تاسو چې دغه زکړه پاکله خبرې کوي، ام دوته استراری زکړه ویلی سو؟
د استرار په حالت کې زده کړي،
بله،
یعنی وضعیت د بوران په حالت کې زده کړي. ګشیر به دوی ونتونی چې د درو میاشتو په جریان کې خپل کاغذونه نهایی کړي. بیا نو دوی وزارت معرف ته مراجعه کوي. وزارت معرف بیا داسې کوي چې هغوی په ټولو هیوادونو کې یا په دغه دوو هیوادونو کې چې مورته نږدې دي او موږ دلته ډېر مهاجرین لرو او افغانستان ته راځي، دوی هلته تعلیمي اتشې لري. د تعلیمي اتشو د لارې بیا هغوی همغه د مکتبونو ادارو ته چې دوی دعوه کړې چې موږ زه پلاني مکتب کوم، هغو ته مراجعه کوي، د دوی کاغذونه پروسس کوي او دا راوړي تر پروسې وروسته مکتب ادارې سپاري. نو که چیرې بیا دوی ونتوانېږي چې دغه د وزارت معرف د لارې هم دا پروسه تکمیل کړي، بیا نو درېمه لاره داده چې په داخل د مکتبونو کې د وزارت معرف تر مدیریت لاندې هلته د امتحان کمیټې موجودې دي. هغه د امتحان کمیټې نو بیا د سویې د تثبیت امتحان ای، هغه د سویې تثبیت ازموینه بیا د څوک چې مراجعه کړې در مهاجرت نه راغلي کمیټه ته نه ازموینه اخی او د د لیاقت سره سم د پیوسن کې کړي، کله چې د سړی تاوان وکړي کله چې ګټه وکړي.
اکثر هغه کسان چې له ګاونډیو هیوادو څخه راځي واقعا هم دوی د دلته په مکتبو کې نه نیسي، ډیر زیات له ستونزو سره مخ دي. د یونسف وانډا د دغه ستونزو په حل کې څه کېدلی شي؟
حکومتي پروسه خو په دغه شکل باندې ده، او په همدغه شکل باندې حکومت متعلمین یا هغه چې هغوی د ګاونډیو هیوادونو ماجر و او بیرته راځي خپل هیواد ته راستنیږي، همدغه پروسه باید چې مخ کې تشریح کړم دغه پروسه باید تکمیل کړي. خو د دې په خوا کې کوم څه چې مثلا یونسف کړی دي، یوازې مثلا د تیر کال په جریان کې 15500 پاکستان ته راګرځېدلي ماجرین د دوی لپاره خاص سنفونه تشکیل شوی چې موږ ورته دغه وایي دیهاتي ښوونځي وایي. دیهاتي ښوونځي جوړ شوی تر څو په دوی ته پکې زده کړې وکړي، یعنی د هغه ځینې چلته مکتب وجود نه لري. او په همدغه ډول باندې هغه شاګردان چې مثلا په همدغه مکتبونو کې زده کړې په مجموعي ډول باندې د هغو شمېر تقریبا 140,000 نه پورته رسیږي، چې د دې څخه تقریبا 40% انجونی دي. په مجموع کې یونیسف په ټول افغانستان کې 1000 دیهاتي مکتبونه لري، یا د کمیونټي بیس ایجوکیشن چې ورته وایي. په همدغه مکتبونو کې کوم ځای کې مثلا دولتي مکتب نه وي، بیا د مهاجرینو په همدغه مکتبو کې جذبېدلی شي.
دغه د درس طریقې هم فرق کوي، نظر نورو هیوادونو ته بیا افغانستان ته. دوی هلته بیا باندې باندې درس ویلي کله چې افغانستان ته راځي دغه د درس باندې تغییر کوي. څنګه به په دې وتوانی ګوت چې هدي اقل په شاګرد باندې زیات فشار رانسي؟ سیسیال ته ویلی ا دې خپل ټول غسنی لیکو غته ورته په دې برخه کې منصف کوم چلری
د ډیره حیاتی پښتنه یو داشي مثلا د نورو هیوادونو هغه کریکولم چې دی هغه د افغانستان سره ډیر تفاوت ولري، په خاص ډول باندې ایران د بیلګې په ډول باندې کړ چې یو څوک د پاکستان سره ځینو هغه زده کړو په پارسی باندې به خنسته الته یا زده کړې پښتو باندې یا په اردو باندې، نو کله چې دغه زده کوون کې راځي دوی اتمان د ستونزو سره چالش سره مخامخ دي. یا مثلا کله چې مثلا د ایران څخه راځي په ایران کې مثلا زده کړې اواز په دغه واجه پدری باندې دي، نو هغه څوک چې مثلا د دوی مورنۍ ژبه پښتو ده او دلته راځي مثلا خپل کلو ته بیرته ځي په کلی کې واجه پښتو ژبه ده، په مکتب کې واجه پښتو ژبه ده، د دوی د پاره مثلا دا ډیر چالش تر څو پر دوی بیا په خپل مورنۍ ژبه باندې مثلا درس شروع کی او بیا ځان و همغه لیول ته ورسې یان تر وخت پر ستونزې لري. خو ژوند د ستونزو څخه ډک دی، بنان د خپل د ځوانانو یا هغه څوک چې مثلا زده کوون کې دا غوي مسولیت دی چې مثلا دوی بیا ضرونه د سیستم سره باید عیار کی.
دغه مسولیت خو بالکل چې دا یونسف څکړي په دې برخه کې
په همدغه راسته کې زه ډیر معلومات نه درم، خو تر کومه دغه پرې چې زه فکر کوم یونسف د وزارت معرب سره پرې یو خاص ستراتیژیک چې دوی د یل لپاره جوړ کړی په ما کې ورسره مرسته کړې ده تر څو پرې وزارت وتونی دی وسره دی لپاره هم هنګي
هغه مرسته به څومره ګټه وره و.
دا ډیره مثلا ډیره مشکله ده چې هر نظام هر مملکت ځانته یو تعلیمي نظام لري، او هر تعلیمي نظام مثلا کله چې ماشوم یا یو زکون کوي د یو تعلیمي نظام څخه بل تعلیمي نظام ته را بدلیږي، هغه خامخار چالش سره مخ هم. زه ډیر لاند مثال درته وایم، که موږ مثلا خپل ماشوم په کابل کې د یو مکتب څخه سفارش کوو بل مکتب ته، سره چې د دواړو مثلا په یو ولایت کې په یو شهر کې ولی بیا هم د چالش سره مخامخ دي، ځکه مثلا د همسن پیانو سره شناخت دا ډیره مهمه ده. په هغه محیط کې په هغه چاپیریال کې ځان بلدول د هغه سره مثلا چې دا غره خپلول د وخت ضرورت لري، مثلا د استادانو سره ځان بلدول وخت ضرورت لري. یو ماشوم چې مثلا پاکستان کې زیږیدلی وي اول ته مثلا 15 کال یا 16 کال یا 20 کال زده کړه کوي، هغه بالکل د افغانی فرهنګ سره نه بلد یو څوک سره چې کورنۍ به افغانی په خپل کورنۍ کې افغانی فرهنګ لري، خو چې ټولنې ته دې ټولنې فرهنګ ما را خپلوي نو د شر دې خامخاله چالشونه سره مخامخي، او دغه چالشونه د وخت په تیرې دو سره کېدلې چې مثلا دغه څه کېدای شي ورو ورو د بیرته د خپل اصلي فرهنګ را خپل کې او هغه فرهنګونه کرا کرا ځان څه بیا د یونیسف سره دې چې په نورمالو حالاتو کې د افغانستان د اسلامي دولت د معرف وزارت وزدکون سره کومه کوي، مثلا د استادانو د ظرفیت په لوړولو کې کومه کوي، په ځانګړي ډول به باندې کوم کومکونه نصیب کړل کما چې ما ورته اشاره وکړه په غزا یو څه مثلا شوونځي نسته الته موږ د هغه ماجرینو لپاره چې هغه برته راګرځي د غوړه لپاره شوونځي برابر وو د دې په خاکه غو غوړم یو بل څه اشاره وکم یو خدای ماجرین چې هغه د بیرون څخه راځي خو کله کله د سیم کې چې مثلا په داخل کې جنگ د جګړې په سبب یا مثلا د طوفان په سبب یا د زلزلې په سبب کلی د غکی کلی بیا ځای کې کلی وال د یو ځای بل ځای ځي په ولایتونو کې مثلا یا جګړه رواني او دغه د شوونې بهیر الته دغه کیږي متاثر کیږي نو دغه بهیر بیا تر چې د دونی صاحب ته نصاب تعلیمي ته یا کوم ورځ چې بیرغه شاګرد بیر حاضری ولري دغه بیا تر ډیره بریده پوری په نظر کې نه نیول کیږي یعنی یا د کال په اخر کې بیا هغه پر شاګردانو باندې تطبیق کوي یا د کال په شروع کې ور باندې تطبیق کوي یعنی هغه د شاګردانو په غیابت کې کلمه سان یو څوک د یو ځای کډ کی بل ځای ته ځي به شکر شرایط نور ماسو برت راځي دا د شاګردانو په غیابت کې نشمارل کیږي
ډیر زیات مننه
تاسو مننه کور مو ده
قدر من دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د ملګرو ملتونو د دفتر د ماشومانو د وجی صندوق د مسول احمد جان نوزادی خبري واوریدي د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
ته وځې موږ باندې دی په یو څلور درشي وسلو سلوي خپل باندې خرچي کیدل د بازار کله چې پیسې نه خو مخه یو ماشوم یا د وړو مور یا نور هغه د ټول ضرورت چې پران شي هغه مخه مخه جنجال به روزي پدې شانه کې
دی او تن خبرې مو وريدي چې ویلې د باغ د حاصلاتو له خرڅلاو نه خوښ نه دی یو شمیر نور کسان هم ورته شکایت لري موږ د دوی ستونزې د کرنې له وزارت سره شریکې کړې ملتیا مو وکړې قدر من ارتونکو خای تاسو هم دا وریدلی وی چې وای مانی د میدان انار د کندهار انګور د شمالي خربوزه د مزار او همدارنګ نور ولایت هم په خوند او کیفیت کې مشهور می ویلري لبلې خو د افغانستان د ډیری خلکو ایت هم له زمکو او باغونو څخه دی د دوی په وینا په خای کولای شوی چې حاصلات او میوه خرڅ کړي او د کورنۍ نور لګښتونه پر برابر کړي خو له بده مرغه په دې وروستیو کې دومره پیسې نشي ورنخستای لکه په خوابه چې اخستلې په پایل کې د وردګ اوسنکي نیم جان وایي چې نور خوراکي توکي قیمته شوي خو د دوی د باغونو مرنه اورات تربلې ارزانه کیږي نو ځکه نشي کوي چې د باغ د حاصلاتو په پیسو خپل نور اړتیاوي پوره کړي
دوی تقریبا 50 پې مصارف کړي یو پاکټ مرنه یو کیلو نو هغه 50 پې مصارف لري چې څلور کیلو 50 خرچيږي ځینځل شپږ دا سوه خبرې جوړوي 200 روپۍ پیاز تقریبا 300 روپۍ ته خاتلې دي دا اوس چې مړی ته حساب کې غوړو او شای وری د شانه پرې کوي چې په جوب کې پیسې وي غوې نو ټول جنجال نه مشکل دي کور هر وی کله چې پیسې نه مخه مخه یو ماشوم یا د وړو مور یا نور هغه د ټول ضرورت چې پران شي هغه مخه مخه جنجال به روزي پدې شانه کې
د باغوانانو په چیر د میوه په مارکیټ کې دوکانداران هم خپل کار څخه خوښ نه دي دوی وایي کوم کسان چې میوه ورنه اخلي پیسې نه ورکوي په پوری وی بیا قرض ډیر موده پاتې وی
سید کمال دی وردګ په د بغداد کې مو دکان دی مو د خلک میویر وړي زیور ته خرڅوم بل در ته موږ تجارتون دی اقتصاد ضعیف دی چې مول ور کو یو پاکستان ته وړي یو ایران ته وړي یو مزار ته وړي یو میمنه ته وړي دا خلک چې توان و کو زه تیم کوم پیسې نر کیوی موږ یې په غولا و ته نور کیو نو ټول وس په جنجال سکا کړی په خدای مو د زردالو کور وکو زات شپته لکه غونه مون خلک وړي وز ډیر ستاله نه پوهستم د کون کې تاسو پیسې نه چې ور
د میو کار باریان وای د چ باغداران خپل مصارف نشي پوره کوي یو لوی الهات په ناسم ډول د میوه انتقال دی
قانون دی سردار محمد
د کوم ولایت دی
لشکر ولایت هلمند
دلته د میوه مارکیټ کې څوک لکه کی کار کوي
د درې کال کیش کوم مر خدا واړ چې مرته یو کریټ جوړ سی مر نصیب غم مخره کریټ نه ستا خطیاس او خطیانه نه پکړ لاسو
خبیت سونه میوه دی پلار خرابی گی
میوه دا وست چپر لسو دیار لسو خلطی من رو را چو فداکش دیر خراب شد سل یونیم سل دو سو خلطی داشت خرابی جی مول داشکی جی مزده اوی خرابی جی دل شگا پری رس
دیزینو لارو بندی دل او په هیواد که ده سلو خونو نشتون بیای و بلستون زده چه ده باغوانان و میوه ارزانه چه چه او رستیشی
مامور ارغندیوالی یک تن دکاندار دم شهید محمد داود خان مارکت ده یو زر پوری به ما خیاروار منا خیسی ده شل زره یو زره شپار زره پیلن دی مارکت که چی ساب که سلو پندوس یا سلو دیش ده از خمانه ایخ چه خمانه ده نو دو سور پی خرچی
منی
سلو سلو نیم سوا خروار منه ما خیسی ده بدون چه ما کمو تا بینی ور کرد دو سوا خروار که گی کما بکی گی زیب آغاز من خود الله پی گی کاری
چه فکر که ولی ده دی میوی کسان چی دوی روی میوی خرچی دیسی غط غط مارکیتو که دوی ولی پتاوان کی دی
دولت تا امسال حال تا منگ تا برنامه جوری چی مثال چا بحار لارا خوش شوا منگ بدو بانی اومد چیزا چا بحار لارا خوش دا باقی لارا با نیوالا را بوشی منگ تا بدا میوه یا پیسا اوری تا چه خارج تلارا چی منگ تا کنه دا میوه هم باغدار تا گرده دا هم تجار تا گرده دا هم خلکو تا گرده دا هم تا پرست کلی هم دیسیم خلک
کلی نو کرده خلار خلاصه نی
خلاصه نی پتاوان رو اندین ترخام کنیز مگه موتر و داری که پالتا عرش ایز من خراب شی و سا کالی مرا سیزند مثال دا افغانستان شروع گره لار را بندی بندی شوی تقریبا و تیلر ما بند و تیلر اتا دیر شکر پیتاوانی کرد طول اما مال تا پری خودل دا خلق انوار پات شو منای پات شو دا افغانستان دا خلق زراعت بیخی ختم دی مارکت چانی ولی مارکت ایرانی ولی پاکستانی ولی وس داور حضرت زراعت بالکل بازار ته بزګته ونس 4.5 روپے کوما کړه دا یو بوري سره وار کړه دا نه دی کړه کنه ما خپل پسات کې سره نخت دی خپل جبونه را کول دی بس د ملت غم کې 4.5 نسته دی
په خار بازار کې ډیری کسان هغه میوی اخلي چې له بهر هیوادونو څخه راغلي وي جمال خان آریان لم داسې کسانو څخه دی لغس خمو پختلی چې دای ولی د خپل هیواد میوه نه اخلي
علت هم دا ده چې د افغانستان میوه نامناسب بسته بندي وي منظم کریټونه ورته نه وي منظم چالی ورته نه وي اوس خارج نشي مڼه راځي اره یو مڼه ځان ته جالی کې بسته وي موږ د افغانستان مڼه هم داسې پلاستیک یې هی سم بازار نه لري د بازار خلک خود دې چې کیفیت ته نه ګوري هغه شکل ته ګوري
ته خپل چې کړه بازار ته ځي
اما ظاهری بنه پسې ګرځي
اما خارج نه ناک چراغلی کې کوم مختص چې په جالی کې دی اما اخلي
اما اخلو بالکل
بیا مزه څنګه دا مزه کوي ک وطنی
دا خدا آب هوا پورې هیڅ د افغانستان داسې میوه ده چې په جهان کې نشته میوه په لمر باندې پخې لمر چې ولري ښه خوږوالی کوي افغانستان پوره لمر لري ښه آب هوا ده خاورې ښه ده نو میوه یې خوږه وي د دې خاطر خو خلک د بازار خلک هم داسې دي چې شکل ته ګوري
سره لیست په دې خبر پوهیږي چې د خپل وطن میوه ښه مزه لري د کیفیت له نگاه نه ښه ده خو بیا هم خارجي اخلي
بلکل ما تا کور والا دا واسه وای چې ته ما ته سم شای راوړه
اما خارجي راوړه
او خارجي راوړه
چې قواره ای خی
سم راوړه یو
هغه کسان چې میوه په مناسب ډول یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي وای چې کدی میوه په لیکډولو کې زحمت وبسي بیا یې ګټه هم یو څه خوي ل قاری محمد رفی سره مو په دې اکله مرکه کړي دا ورېدل بل نه درکو
معلومات هم کړي چې کوم بازار ښه ده هغه ته مالی ګلې ګټه کړي چې کوم بازار ضعیف ده هغه ته مالی ګلې تاوان کړي
کوشش کوي معلومه هم دا چې کوم بازار ښه ده
ټلیفون دلاري معلومیږي نو بل طریقه خونه معلومیږي ټلیفون کوي
هغه کسان چې زنګ وهي چې دلته مانا خره در ویلم کې زردالو هم دسی
او هم دسی ټلیفون ورته کوي چې مانا په څو خرچيږي سره کوم مانا خرچيږي کومه ښه خرچيږي کومه خراب خرچيږي متوسطه مانا درو لګو کا قوي درو لګو کا ضعیف درو لګو نو بیا هغه شاو ورته لګو هغه مزدوري کوي غریبي کوي او کوم شای چې موږ معلومات ونه لرو ور ویلو هغه تاوان کوي
دغه دی لګولو په طریقه لیک خبري وکړه تخپل میواله او زه بل ځای کې سره کوم لګي چې فلاره کې خراب نسی
دلته خو اوس پیلن ټوله مانا په پاکټ کې راځي کاتن کې ډیر نه راځي ځکه په افغانستان کې کاتن ولا مانا نه خرچيږي څوک نه خو کوي ارزان شي خلک خو کوي دلته په باغ کې په پاکټ کې جوړيږي راځي مارکیټ ته په مارکیټ کې دلته به موږ خرید کوو بیا موږ په همدغه پاکټ کې په همدې پلاستیک کې بیا لګو ولایت ته لکه قندار ته هلمند ته او هرات ته دغه شي ننګرهار ته مزار شریف ته هر ولایت په همدې پاکټ کې لګو په دغه ټو موټرانو کې دا اینو موټرو کې
تخپل لغه وخت چې میوي کاروبار کې فائدہ دې ډیر کړي دا کتاون
کوي فائدہ اتمن کوي خو مقصد توان سره تړلای دا
کومي خبرې ډیر زیات مهمه دي کړي چې لاندې راته وایي چې په میوه کاروبار کې څوک توانونه کوي
یاره میوه په کاروبار کې فقط چې سړی کوشش وکړي کوشش وکړي ډیر په حوصله او په اخلاص باندې کار وکړي
او صداقت څومره مهمه ده چې هغه دونه څه وګټي چې هغه څوک چې اخیری ختم توانونه رسیږي
په مارکیټ کې صداقت نشته خو
یعنی چې صداقت بیا ګټه نه کیږي
صداقت ګټه کیږي خلک دینه ورته پریږدي صداقت ته که صداقت ورته بیا څوک هغه سینه مني
تاسو خو قاری صاحب میکنه
او بالکل
به تاسو په خپل کار کې صادق نه
صادق یو خو خلک نه مانی خلک د صداقت نه مانی
باغداری له ډیر پخوا څخه د خلکو د اقتصادي اړتیاوو د پوره کولو وسیله ده. دا چې مخکې باغوانانو خپل حاصلات په څه ډول ټولول او بیا یې خرڅول، له حاجي اکرام نه مو پوښتلي دي. نوموړی له 2 څلوېښت کلونو را په دېخوا باغ لري.
افغانستان کې یو ډاکټر وکیل په نامه باندې یو کس و که تاسو به نوم اورېدلی چې اولترین د زراعت هغېنې هغه کس و چې هغه ټول افغانستان خدمت وکاو. په هغه وخت کې مونږ ته چې مڼې راوړي او مونږ به هلته کېښودله، بیا به د ده د خارج نه موټر راغوښتله، همالته به مونږ به راوړله او سورت سورت به ورته کېښودله او ده به لېږل په خپله طریقه به خرڅول، پیسې به یې په پاکټ کې راوړلې، کور ته مونږ ته به راکولې.
تاسې د ډاکټر صاحب وکیل خبره وکړه.
بله،
په هغه وختو کې تاسې راضي وئ د مڼو له تجارت که نه؟ لږ دغه طریقه باندې خبرې وکړه، نور کوم کارونه کول؟
هغه وخت کې د ما داسې یادېږي چې اول باغونه د ډاکټر وکیل ورسېدله، دا خلکو به چې باغونه رش کول، دا مڼې به لهونه رش کول، دا نوکان به ورباندې کتل چې دا نوک ډېر تیر نه وي او مڼه زخمي نه شي، چې بیا دا په کارتن کې کېښودل چې دا مڼه که زخمي نه شي نو هغه په هېڅ وخت کې نه خرابېږي. دومره اندازې پورې کوشش کوه، بیا به هماغه رقم کارتن یا په هغه وخت کې دا د لرګي صندوقان جوړېدل، په دې کې به په طریقه کېښودلې، خارج ته به لېږل،
یوه
ونې نه په لاس رش کوله، په صحیح طریقه باندې به یې کېښودله. نو اوس دا ټول خلک دا صحیح طریقه دغه وه چې مڼه زخمي نه شي او دا نوک د سړي هغه نه یا زخمي نه شي یا په ځمکه ونه لوېږي.
موږ د باغدارانو ستونزې د کرنې وزارت له ویاند لطفالله راشد سره شریکې کړې. نوموړي ویل چې د میوې لپاره بازار پیدا کول زموږ مسؤلیت نه دی او د سړو خونو د جوړولو پاک لای هم ویل چې کافي برېښنا نه لري. نورې خبرې په مرکه کې اورو.
مهمترین هدف دوه شاخصونه ده چې موږ د کمی او کیفیت له لحاظه خپل هڅه کوو چې د محصولاتو او د تولیداتو سطح لوړه کړو. مهمترین ستونزه په دې برخه کې د برېښنا نشتوالی دی. تقریبا 3 سړې خونې په لغمان کې لرو چې فعال نه دي، برېښنا پکې جریان نه لري او ستونزه ده مونږ ترېنه ګټه نشي اخیستلی. په کندهار کې همداسې په میدان وردګو کې همداسې سړې خونې دي چې د برېښنا د نشتوالي له امله فعالیت نه کوي. مونږ په 3 کلونو کې نږدې 2700 سړې خونې 3 ولایتونو کې پروان، بامیان او کابل کې جوړ کړي او سکل پروګرام لرو چې دغه پروژه په نورو 6 ولایتونو کې هم وغځول شي.
تاسو له خپلو کارونو نه یادونه وکړه چې په دا 2 کلونو کې سوي دي، مګر اکثره کسان چې دوی باغ لري د دوی ګیله دا ده وایي چې دا دومره کلونه له کرنې وزارت سره بېلابېلو هېوادونو مرستې وکړې، مګر لکه څنګه چې ضرور ده او لکه څنګه چې پکار ده اوس دوی موږ ته کار نه ده کړی.
زه دوه خبره کول غواړم. یو دا چې د 3 کلونو مسؤلیت موږ نه غواړو چې د هغې له ادرس نه تاسو سره خبرې وکړو. غیر رسمي ارقام دي چې خلک داسې فکر کوي چې هر څه چې افغانستان دپاره کومک شوي ټول د کرنې په برخه دي. څه چې کومک شوي هغه په 3 کلونو کې څه چې کومک شوي هغه مصرف شوي او د مصرف په حال کې دي. موږ د خپلې پروژې شفاف ډول کولی شو چې حساب ورکړو خلکو ته.
یعنې دا خبر خو تاسې معنی یې اوس دا چې سړی خونې نه لرو د موږ د تاسې د باغ لرونکي ډېرې زیاتې مېوې ضایع کېږي؟
دا خو واضح خبره ده، د انکار نشو کولی. دغه کار د سړی خونې جوړول او د دغې پروسې تطبیقول باید حداقل 10 کاله یا 14 کاله مخکې شروع شوی وای چې متاسفانه شروع شوی نه دی. په دې 3 کلونو کې موږ هغومره فرصت او دومره امکانات چې مو درلود هغه مو په مصرف کې ورکړ او دغه لاسته راوړنه نه لرو.
قدرمن دوستانو، په خبرونه کې مو اوریدل چې باغداران د خپل حاصلاتو له خرڅلاو نه خوښ نه وو. د کرنې وزارت هم قانې کوونکی ځواب نه درلوده. خو کسانو چې خپل ډېرې هلې ځلې کړې وې، میوې په سم ډول په صندوق کې لېږدولې وې، په دې توانېدلي وو چې تر یوه حده یې خواري بې ځایه لاړه نه شي. نو په کار د هغه باغوانان چې د خپلو باغونو د میوو سمه بسته بندي نشي کوی، د هغو باغدارانو له تجربو استفاده وکړي چې خپلې میوې په مناسب شکل سره تر بازاره لېږدوي او خرڅوي. دا وه نننۍ د کور کلی خپرونه. تربیه پارزه کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.